پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه خودل کافی نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعې محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې وهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمېر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغې میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 10 کلنه میرمن چې حامله وه وړمه شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 60 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونتوانېدل چې هغه ژوندی وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنیو معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمې ته غورځولی دی. او په داسې حال کې چې اوکراینیز واکونه د اوکراین د ختیځ سیوري د نتسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري د نتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینیز واکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشری حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولې نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همشموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
په خاډه خو کار او روزګار نشته اوس په لاله اوس هم نکېږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپل واسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خند نشي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی په خوانی څېړونکو هیدربار وړاندیز کړي چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوریه تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدربار ویلی د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنۍ او ثانوي زده کړو بې برخې کړي په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدربار وای یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړی او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د هغې په خبره د شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 40 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکول شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقوقو تضمین تجمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقوقونه یې تضمین کړي دي. دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاق بشري حقوقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د خزو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي تاسو که زما غاوري همدا پختنه میکول چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، تاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم، او بخښي چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل و نه وریدي.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقوقونه د ښځو حقوقونه کړکېچن سوي دي. ستاسو په نظر د دغه څه اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقوقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځنې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضحه توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه ده، د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنې کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کولای شي، مثلا په نرس په حیث کار کول، ډاکټر په حیث کار کول، یا ځنې اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لري ساتل سوي ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی، او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې کتاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یو شزنه لرو فعلا، رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې شته، ولی په ټولو برخو کې نشته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغه څه خبرګون یا دغه څه غوسه په معنا د نړیوالو ادارو
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سویده، پمتیر کی هم همیشه غندنه سوی و، ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت د تغییر باعث و نه ګرځیدله. دا خو یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا ځنی فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی باندې هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنې دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول زده او نقیز دریزونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیز دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ لاړ سي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل سي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او د غراز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوې ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړي. طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریس کې وایي چې حکومت ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډونی تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې پټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړي. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او د غشان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت درامسته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړي. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
سنه حکومت هم هم شموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او دا چې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبري سوي دي. دا هرکلی وردی باید د چابهار او د رنگ نور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ش پرمختګ د دې مظاهر کلی کو
طالبانو لدی وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بلل او خوویلی و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به په خوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو لس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودسي والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ وویل ک په اودسي بندر کې ماینونه کښېږدو، روسی جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړي. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسی ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د مرګولي کابونیمای غوړی تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په وروستیو کې خبرداري ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یو برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په چیرې بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
اوس هم په مخکې د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته
د سویډن کمیټا په کندوز کې د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 28 متره اوږدوالی لري د لسو کلیو د اړتیا وړ اوبو برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټې رئیس د امود سندیزي حوزې له مسولانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی موسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان مولا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نور نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځیدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لوري امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر ته اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او یو شپېته پوله، یو سعودي ریال د روس افغانۍ او اته څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ او درې پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو څلور پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې مو هم په زړه پورې مطالب درته راټول کړی دي، خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې له کابل د وټولو پر مهال لزان سره شوخوا یو سل او اویا میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی وه د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته نه وتل ښاغلي غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوري ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان سول یوازې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالره له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمی پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړۍ ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال یو سل نه شپېته میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور شي چې د دومره ډیرو نغدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه وو. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 نه د کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په څوارلسو میاشتو کې دننه له افغانستانه ووځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوید لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 لدی کال په افغانستان کې شپږ لکه اته نوي زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم یو میلیون شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سوي کورونیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونیو وویشي.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی، دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندوز کې د کورونو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورونو او مرغانو پیرودونکو او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونو څارو او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیز سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو مرغانو دکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس د کورنوی مرغانو کاروبار کوي دی وای د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمیر شوقیان له کندوز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق پریښی دی.
د
مرغانو شوق او ساتنه په آرامه زړه او له پیسو سره کیږي. خو به زما دکان له ډول ډول کنریانو ډک وو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 50 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کیږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخو مر یو دکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو خدلاقي بارکپیتي یا د یګنی قنري سایره ګلسر داشي نه خرڅو ناس روشار دشت هغه خصې په هغه ډوډۍ د خورو اسکو حساب کتاب یې ګرک شو. پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نشته دی. اوس فلاله اوس هم نه کېږي. مکې اوس کې در خارجي نه به هم راغوښتي دی، ایران نه به هم راغوښتي دی، پاکستان نه به هم غوښتي دی، قسم قسم اوس هم هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم 60 کلن دکاندار آزادۍ روډي ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناس یو. موږ 50 روپۍ ګټو خو دغه موږ نصیب نشي. کار خراب دی. یو قسم د واشي دي ټول مرغۍ راسه له تباه او برباد کړو. د دې مخنیوي چې طالبانو خو نه آزاد دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لاس موږ تر دې سلدانې په غلونو کې مړې. د دې مخنیوي وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار ناقانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه لچا د کندهار ښار ستاسو خبر کوم. زما یو لوی مشکل دا دی چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا د ما د قابلګي په بخش کې یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 6 کاله کیږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوی فارغ شوی نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري دوی کار په کارو کې ګمارل کیږي او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلوب په ذریعه دوی په کارو کې درېږي او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي مشکلات مو ډېر دي. موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي لکه چې موږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې اکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم د میسج تاسو ته د هلمند نه درس خبر ورتم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه سره پورته سول نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای خو اقتصاد د افغانستان ډیر ضعیف دی. بل مقابل شان سره ګرانی ژوند ما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
ولسمه د فروانه له دوی حسابي ولا سوالي څخه د پیغام لیدم. مطلب په کوم حسابي ولا سوالي کې موږ د انټرنیټ د ستونزې سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده د مسجد چارواکو څخه د ام ټي ان شبکې مخابرات شبکې څخه چې دلته موږ ته 3G ولاګي موږ د انټرنیټ د ستونزې سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوونه تغرو تخیګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب علمن څخه خبر کوم. دې ځګه څخه پر دغه ریګو باندې ګری جنگل د خو د خانشین د خو پر ریګو باندې غنم زی پاکستان ته وړي. ان کړه دغه مخنیوي وسی دلته غنم بیخي کایل په د علمن کې خونوم غنم ډیر کړه کیږي خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وس پلان ګراندې په 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دلته لا دوه ګراندې نو په کابل او ایرات په غلیرو منټکو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي نو هلته بیا سالي خدای دې وکړي چې د دغه مخنیوي وسی او دغه چې یونی کې ارزانه شي خوار او غریب خلک دي د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري ناغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بچي خدای دې وکړي چې مسلمان و درته راځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
سمو خاګل ازادۍ رادیو نه اوریدو لسنی مې بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې نور بس د اونې ز خبرونه لرو. قربانای زموږ همکار ملالۍ بشیر د هله د چي پروګرام سره واوري خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافی نه دی، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشری حقوقو مدافع او د خزو د برخې مسول هیدربار ویلي یو ګام بداوی چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لګول شوی بندیزونه بیرته راژوند شي. طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې بشری حقوقونه یې تضمین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلې دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملی شول او هر یو 9 درې وهل شو. د لومړي ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې جوړې ساتل ودلې و. دا 30 کلن میرمن چې حامله و ور مشفه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې شپېته متره جوړې څاته لویدلې و. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلې دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوي په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسیدلې. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنسک ښار کې څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دنباس د سیمې برخلیک وټاکي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغلاست. ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی خبرې زم لالی بشریم، تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي په افغانستان کې، وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بلا محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته لاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل لاړې سي. خو په افغانستان کې دا سره پورونسته چې په شاري موټر کې شدې د موټر په مخکيني سیټ کې لا لکشنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شدینه سفیران درلودي، پرلمان یې درلود او خلکو شدو ته رای ورکړې وي چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینم مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنی نن په نور بس دی خبرونه کې د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوژی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژی امیل له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. اوژی جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
ډیر مننه او ریجانی چې تاسو موږ سره خبرې کوي. مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسو واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه و هغه ځینه چې اسلام د هغه ځینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي متاسفانه د هغه په خلاف دی ودریږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درانه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ تېنه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي؟ نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر ویل کومه د محرم دی. یو وارې د مېرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې، نوي نوي فرمانونه د مېرمنو په هکله ته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان مېرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشې کړلو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې مېرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سره کوتل کې، دا په سو موټره کې سره قمزان ورسي سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څوکي دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسې، دا څومره لوی تکلیف دی، دومره یو بې نظمي د په معرف کې د میرمنو د پاره دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مکوه، تور په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمروم ماشي خو درک نه لري، بیا غ رسمیت لاس ورکو، موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي د پاره خپل برخلیک پاره په دې یو ماحول کې ژوند کول میرمن د پاره څومره سخت ده، دې چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره اوګه پوګه او سیم کانات راوړل هغه لاس ورکړل، نو دا په کور کې شو نه په کور کې دي، ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده.
نه نه اوږي جان، بلې زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب تاسو ته شرغلاست وایم، تاسو واوریدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې اورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې شدې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای شي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي. تاسو د دې برخې کې څه ویل غواړئ؟
ډیر زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، تاسو قدرمن میلمنی ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چې دا یو ډیر خزیر ایده او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د خمر فکر په خاطر باندې دا یو ډیر غټ قدم دی چې جدي، اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډیر غټي غټي تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما مشترکه دغه مسله اوکی کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانی شي، ښځه د کاره مانی شي، او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته، او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی، اگه فتواوی نمانل کی او حس هم چه عربستان سعودی چه واقعا اغا اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چه د طول و مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کوری دی او د هیلو کوری دی، نن د غوز د خدو په نفع باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دوی هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی، نو دا یو ډیر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښایي او د نظام بې خبره د اسلامي فواید نه خی چې د دې هر څه نصر کې شیکو او کدی به دوت دلیل لري دلته باید دی حاضر وای دی باید خپل دلیلونه ویل چې د افغانستان خلک په دې لوي نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تیره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د غود نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رنډې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅوک دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وی ویلی او د کینی سرغټي هغه باعث ده هر تبایی که رشی او یو کس چه پا علم بانده بسیاوی هوا با درس و یهی سهولت جند ورته ایجادوی اغا نغلی تا مخکان نه تروتا نه نورو منفی ارخونو تا مخکیوی نو ذکر چه بیا پا افغانستان بیا پا یو مرکز ده تبایی تبدیل نشی فکر کم چه د اسلامي هیوادونه د په هول قدم کې دوی ته جدي توجه وکړي دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دوه خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشی به افغانستان دادرس ده دو مسائلو باید جدی مخوانی ولشی او ده امارت اسلامی محترمین باید حتی عاجل پا دو بانده ده غوقا تصمیم و نیسی چه نه ده افغانستان خلق ستی پا نره که منفی مرفی شی او نه هم اسلام نو زه بخبلا شخصا پا دو مسئله بانده هیچ پون شولم او پا نور و هوادونو که چه میرمنه سیاسی فعالیتونه لیری مثلا زده هیوات نبهاری اما در تزوین اما دمیرمنو از کبتی تا هیت نو تعصب چی یو اسلامی هیوات که جوند که ما دمیرمن پا مقابل که دست قوی نه ده سیاست پا برخه که نه ده تحصیل پا برخه که نه ده صحت پا برخه که ما دست کم تعصب با نلیده طبعا پا کورانه یه که مسائل کارت و پورتکی وڑی وڑی خبری دی چه هغا مونشو دوتا اغا کولای راجی کولای چه دلتا خدا تا تهدید لانده ده طبعا انسان ده انسان کمی و کاستی لیری نرینه و کم زن خبری شده دی پا میرمن و کم شده دی ده نشو کرده چه نرینه که هر منفی خبری مو اغا وی چه نخو نرینه ده او ده چه په خزه باندې یو خبر پورتکی او وی چې ولا خزه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د خزه ژوند د نجونو ژوند ډیر د خپګان ور ژوند دی من چې د دوه افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي اخو به یوې خاطر کېږو اما دا چې یو انجل کې تحصیل کا هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یو مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ور سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کې و چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره او ژیجان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي خو د طالبانو د حکومت ویم ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي د ویلي دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې وی هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وايي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی
مننه کوم متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چی څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي یا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دی دوی دائمون همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤلانه خبرې کوي دومره هر هغه تهمت هغه بهتان هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده داسې نه ده او داسې شوې نه ده دا نه منو دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې دوی دومره ظلم زور روان دی خلک تباه شول برباد شول بی عزته شول فقر بدبختی ناداری ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چنه بیخي ورک دی دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات اته زمونږ نه بیخي زیات دی برخه لري هغه مامورین شته دي تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي باید نوي کسان راشي دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومت چارو کې د دوی اواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري د دوی نه څوک پوښتنه وکړي دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي کله په هفته کې یو ځلې راځي کله ورته مشور کوي هغه ناچیزه ماشونه ټول کټ شوي دي ډېر کم شوي دي هماغه ته هم خلک اړتیا لري او بیا د خوراکه مواد دومره وچت شوی دی هر ورځ آسمان ته خیژي دا بل رقم انسان وژنه ده دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته بانکي نظام رنګ دی کار نشته عاید نشته انسان دی خو مجبور دی خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري بې دغه نه خو مري کنه اما اغوی هر ورځ چې بازار ته موږ زو یو شی ته وګوره نن یو قیمت لري سبا عین اسمان ته پورته شوی خی خلک ته وکي خلک نور مری خلک تباه شول برباد شول اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی زه چې مرم از ما اولاد چې مری زه مجبور یم یو څوک ووژنم زه مجبور یم غلا وکم دا د ټولنې د دې مخه هیڅ څوک یې نشي نیولی دا ډیر خطرناک حالت دی او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست یا غلطه خاطر جام نه خلکو ته امید ورکوي نه یو ډاډ ورکوي چې دسی به یا به دسی وشي نه وایي چې هر ورځ اولیه مواد دغه غذایي مواد دغه خوراکي مواد دومره وچت شوي دي هر ورځ تر بلې فرق کوي اوس آسمانونو ته کتلي دي خلک باید څوکې دې حالت سره دي چې مقابل دي څوکې مسؤلیت اخلي حکومت وایي چې تا مخو زمواري نه ده کړې تاسو ته روزي رسان الله پاک دی نو کوم چې راغلي د دې لپاره نه راغلي چې تاسو لپاره کار وګورو تاسو لپاره ستاسو ستونزو دا واره لپاره باید موږ ووسو نه نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو نه یوازې د ښځو حالت خراب دی بلکې د ماشومانو د ځوانانو د نارینهوو یعنی پلاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کال بوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره فکر کوي چې خدای او څه به شي یعنی لار اولودان ور باندې ورک دی ډېر بد حالت
مننه اوژیجانی زه بیرته تاسو ته راځم بهرام صاحب تاسو د اوژیجانی خبرې هم واورېدلې او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلې دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دي او دوی ویلې دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د شتو د حقونو وضعیت کړکېچن سوی دي او د دغه ادارې یو مسؤل دی یو څنګه مسؤل یې
ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید د سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه نه هیڅ کوم سترګې نشي پټولای او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت په نورم مخ په خرابېدو ولر شي. هغه حکومتونه چې جوړي ایدو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لار د مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډیره دقیقه لار ده. باید حوال په دو باندې ډیر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام د مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کی یا هغه مملک چې دی داخل د افغانستان ته د دین نمائندگان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډیرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمائندگان یې ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یو ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کړي یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړي او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د دوی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي. ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومان ورکړي. هغه مېرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشومه څېدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د مېرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو. دکه موږ خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنګونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی دوی قتل چې په رسمیت نه پېژندل، ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر یې باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که ښځې د هغې حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې
شکل مشکل لري ان څه ډیر اسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي ډیر اسانه حل ته منفي داله پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي.
ډیر ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په نور بستی خبرونه کې نن ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.